Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاستویم نن یک شنبه ده د 14 کال د جنگاخ دیارلسمه د 2023 کال د جولای څلورمه وړاندې اورې افغانستان کې د سرسری نړیواله کمیټه وایي روان وسلوالو نښتو کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو خپلو کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلي.
جګړه نه یوازې د حل لاره نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري.
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدمتونو د ځنډېدو راپورونه ورکړل شوي وو، دا وار خوستیان شکایت لري چې د شپې لخوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي.
د دو هفتونه را په دې خوا د تریزیو علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
او د ژوند رنگونه هم لرو
سکاله چې چاپ 15 بوجه تخم کرله واغې تولس بوجه غنم ورته کړی نو هغه وخوري که خرچه کې کټکټر ته ورته.
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنۍ شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعاله شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانیستل شو. او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. پوره خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل 6000 کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تروسه شاوخوا 22,414 کورنۍ په بیلابیلو ولایاتو کې بېځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6000 کورنۍ د جګړې له کبله بېځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,60,000 واوړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعاله کړای شوي. د رادار او مخابرې دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. د دغه شرکت ویاند سنګر نیازي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلامشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړای شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 130 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا وایرس دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,24,055 ښول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یوویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشي شوی و. په سوریه کې د کردانو کورواکي ادارې 40 تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کمپ څخه تسلیم او خپل اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمېر 250 ته ورسېد چې له سوریې بېرته روسیې ته لېږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسیون مرستیالې لاریسا نیکولایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بېرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم، پوهېږم چې تاسو مې ډېر وخت په انتظار کې پرېښودی.
څلور شپېته کلن ډونالد توسک دوې لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2012 کاله پورې د پولند 14 صدراعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په څلورو ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سې شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه یعنې د جولای په 11 وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریز ده، تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 14. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 25. کندهار اسمان شین ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل هم سوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25 اټکل سوی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکي افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دې ادارې په خبره ناامنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلی پیچلی وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي. اخوا د بشري حقونو خپلو کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي رادیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم کی مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیا پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سره میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بنجانو ته د لاسرسي د بنجانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډي د اوه مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې شکیل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هر ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیف ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستان وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو میدان وردک ته د میدان وردک ولایت چارواکو تایید کړی چې د مرکز میدان ښار کې د ټوپ په نوم دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تاکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري موجود و چې زیات د سقوط شو ولسوالیو څخه راغلي او نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټو په نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاته کړی دی. د دغه ولایت امنیت قومندان مصطفی مایار تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړی چې له یاد مرکز څخه د شنبه د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاته کې وکړي.
دشمن هم مرکز تا داخل
کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتي او که نه. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري پورې موجود وه چې زیاتې یې د سکوت سو ولسوالۍ څخه راغلي و ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی و. د ټو په نوم په دغه دښته کې یا د قرارګاه او یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومتري کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو افغان ځواکونو ته د بګرام د اډې د سپارلو په هکله مطالب خپاره کړي دي. میل آنلاین لیکي چې د برتانیې د پارلمان یو محافظه کار غړي له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو په اړه د خپل هیواد په پوځي مشرانو انتقاد کړی دی. تام توګندات له افغانستانه د ځواکونو ویستل یوه لویه ستراتیژیکه تیروتنه ګڼلې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر چې څلور کاله یې په منځني ختیځ کې خدمت کړی وایي چې له افغانستانه د ځواکونو ویستل دا معنا ورکوي چې برتانیې د په نورو هیوادونو اغیز خپرول هیر کړي. نوموړي ویلي دي چې د ځواکونو راویستل دښمنان زړور او متحدین مایوسه کوي. میل آنلاین زیاتوي چې د برتانوي ځواکونو وروستۍ ډلګۍ به په څو راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنه شي. ټاکل شوی شاوخوا 200 برتانوي سربازان خپل هیواد ته ستنه شي او په دې سره به په افغانستان کې د یاد هیواد شل کلن پوځي حضور پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي چې دغه سربازان په داسې مهال خپل هیواد ته ستنېږي چې په افغانستان کې جنګړو زور اخیستی او د افغانستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو سلګونه جنګیالي وژل شوي دي، خو وروسته طالبانو د خبره رد کړه. د امریکا د ملي راډیو ان پی آر آنلاین نشریه هم لیکي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پرته له پوځي رسمي گذشت او نسبتا د وړو مراسمو په ترڅ کې خپل پای ته نږدې کیږي. خبرونه لیکي چې امریکایي پوځیانو خپل وروستۍ لوی اړه افغانانو ته وسپارله. ان پی آر وایي په داسې حال کې چې امریکایي اردو د بګرام د اډې سپارل په افغانستان کې د خپلو پوځي هلو ځلو رسمي پای نه ګڼي، خو بیا هم دغه پیښه په افغانستان کې د داسې یو پوځي حضور څرګندونه کوي چې اوس یې یوه ډیره کوچنۍ برخه پاتې ده. خبرونه وړاندې لیکي چې د بګرام اډه په داسې حال کې وسپارل شوه چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ تر څنګ د کورنۍ جګړې احتمال لیدل کیږي او د امریکا د کانګرس ځینې غړو او افغان چارواکو د هیواد د راتلونکي په هکله اندېښنه څرګنده کړې. ان پی آر د افغانستان د جګړې د پس منظر په هکله لیکي چې شل کاله پخوا او په امریکا باندې د سپتمبر تر تروریستي بریدونو وروسته جورج دبليو بوش د امریکا هغه مهال ولسمشر د اکتوبر په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده شبکې په روزنیزو مراکزو او د طالبانو په تاسیساتو بریدونه پیل کړل. هغه وروسته وویل چې د امریکا نږدې متحد هیوادونه لکه کاناډا، آسترالیا، برتانیا، فرانسه او جرمني هم له واشنگتن سره ملګري دي. پرونه لیکي چې په وروستیو ورځو کې د دغو هیوادونو عسکر او دغه راز د پولند او ایتالیا سربازان له افغانستانه په آرامي ووتل چې په خپلو هیوادونو کې پرته له لویو مراسمو د چارواکو لخوا ورته هرکلی وسو.
وربشو خوست د یو شمیر نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي بیا وایي په خوست کې مخابراتي شبکو خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړی دي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزیو عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتونو را په دې خوا د تریزیو عالیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت باندې خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، دوی نشي کولای چې خپل مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوي او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو کبیر خان مشفق ول
له څور زراحسي په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټي ان یا افغان بسیم اورته نور شبکې په غډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه ده چې هر لورې چې دا کار کوي دا کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله ده چې د دې ستونزې په حواله کې مسؤل چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزوری دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سم اندازه کور نه کې وخت نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسي، بار بار به ته کوشش کې هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارون دي دوی کاروبار په انټرنیټ په ذریعه باندې د واټساپ په ذریعه باندې سره په څنګ کې د اړیکې په یا د موبایل په ذریعه باندې دا باندې ویلوړ دی، حکومت څخه دا غواړي چې تاسو خپل شبکې په حاله کې په دزګې والا باندې یا سره د شبکې په مسؤلینو باندې فشار ورې تر څو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینیر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نوموړي وویل دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب دادی چې اصلا د شپې لخوا اړیکه له مرکزه پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تېرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي تر څو مخابراتي زیربناوې خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي. ایراني چارواکو پرون وویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمېر هم په زیاتېدو دی. ایران په منځني ختیځ کې له هغو هېوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ ښکاري. تفصیل په یو راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هېواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ شي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړې چې د کورونا وایرس دلټا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر و وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ییزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان شوی بود چی د وایرس دلتا بنا جنوبی او جنوب ختیځ سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت وکړو چې دغه وایرس د هیواد منځ ته خپور نسی. په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې شایي د کرونا وایرس له پنځمې څپې سره مخامخ شو، یعنی دا کار حتمان کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټوله سیمه کې د کرونا وایرس لومړۍ څپې هم سخت ځپلې وو. د ایران پلازمینه تهران او څه باندې نوي ښارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوي، معنا د خطر اندازه په کې لوړه ده. لږ تر لږه 80% دولتي کارکوونکو ته اجازه ورکول شوې چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغو په نشستویو سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل شوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو څلورویشت ساعتونو په نسبت د مړو شمېر 111 زیات شوی دی. د کورونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,618 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمېر شاید تر دې څو برابره زیات وي.
لاند خبرونه ده. افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال لپاره د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 22,000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د بګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه بېرته فعاله شول. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د طرحو د شریکولو غوښتنه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس کې پرانیستل شو. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانې کېدو وروسته خوشې شوی و. په سوریه کې د کردانو کورواکې ادارې 40 تنه نور ماشومان د داعش ډلې له یو کمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مېنو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیئت ته وسپارل. او د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلارني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
زمالک عبدالباقیم د کوچیه صدابات د شکردره ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کې اوبه نشته. څنګه تاسو اوبه لرئ کنه لرئ؟
موږ بیخي د اوبو سره ډېر مشکلو سره مخ، حتی موږ که چا وس رسیږي نو هغه که چمک ته وس رسیږي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته اوبوړي کوروت.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو اوبه د کار اوبه دله کومه کوي؟
بس دا چې خدای ورکړي نو د تا د ما د کور نه وړیول زه درته په د خپل واټساپ کې د کلو بوشکې ښیم چې یو کور ته راځي او ډکوي وړي. نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو د ځمکو اوبه تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلې هغه بندې شوي او هغه لخته چې کوم ویاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي اوس هم پلج ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته هم رسولې ده چې د خلک څنګه وکړي نو باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي؟
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي هم مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویل چې تاسو په جرب باندې یو څه څه روپۍ ټول کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ هلته د خلکو هم وسنه رسیږي ځکه للمي غنم سکه له چې چا 15 بوجۍ تخم کرلی و هغې ټول 10 بوجۍ غنم ورته کړي نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایله به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده کنه نور خو څوک نشته چې غم دې وخوري.
یعنی تاسو هم نور لاس تر سره کېناستی دی؟
مجبور یې نو څوک هیڅ اوس هم نه رسیږي. رزوم کاغذ پراني ده چې کوي کاغذ پراني وکړه او خلاص.
څه پیغام لري؟ څه ویل لري؟
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لارې لرو که څوک هم غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلي غم دې وخوري او که نه یې بس داسې به پاتې خوار وزار.
د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام مو واوري. تر لنډې دمې وروسته د فوټبال په اړه بحث لرو. بیا مام ښه راغلاست وایم. میر احمد صافی زموږ همکار فوټبال تعقیبوي. د اروپا د فوټبال د کپ همدارنګه د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د ملتونو د فوټبال په اړه به ترې پوښتنه وکړو. لومړی به ورشو اروپا ته. میر احمد، د اروپا په کپ کې څه څه لوبې شوي دي؟
بله، السلام علیکم ستانکزی صاحب، ډیر ډیره مننه. تیره ورځ د په اروپا لیگ کې د اسپانیا او د ایټالیا ترمنځ لوبه وه، د اسپانیا او د سویټزرلند ترمنځ لوبه وه چې اسپانیا وتوانېده چې په پینالټي کې سویټزرلند ته ماته ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. بیا بله لوبه د بلجیم او د ایټالیا په منځ کې وه چې ایټالیا وتوانېده 2-1 کې بلجیم ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. تیره ورځ چې په دریم تاریخ وو د جولای، دنمارک او د چک ترمنځ لوبه وه، چک جمهوریت ترمنځ، چې دنمارک وتوانېده 2-1 کې چک جمهوریت ته ماتې ورکړي، نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او انګلیس او اوکراین لوبه وه چې انګلیس وتوانېد 4-0 کې اوکراین ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي.
نیمه پای لوبې فکر کوم په دریم باندې په شپږم د جولای شروع کیږي چې سه شنبه ده، او بله لوبه هم په چهار شنبه ده. اول لوبه د ایټالیا او اسپانیا ده، او بله هم د انګلستان او ډنمارک ده، او بیا به د اروپا فاینل هم د یک شنبه پورس کیږي. اوس به ورشو کوپا امریکا ته. هلته په کوپا امریکا کې څه کیږي؟ د لاتینې امریکا د ملتونو سیالۍ کوم ځای ته رسیدلی؟
د لاتین امریکا کې 13 ورځې د برازیل او د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه وه چې کولمبیا وتوانې د یوروګوای ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او د ارجنټین چې څو دقیقې مخکې همدا اوس هم لوبه روانه ده، د ارجنټین او د اکوادور ترمنځ لوبه وه چې ارجنټین وتوانېده چې 3 ګوله وهلي 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتې ورکړي. د دنا یو ورځ مخکې برازیل وتوانېده چیلی ته 1-0 کې ماته ورکړي، چیلی با د پیرو سره لوبه کې پنیمه پای لوبه کې او ارجنټینا با د کولمبیا ترمنځ لوبه کولمبیا سره لوبه کې چې د ډیر جالب لوبه دي د اکثره قوی ستوري دي چې په برازیل کې
کوم ستوري پدې کې
برازیل کې نیمار دی په ارجنټینا کې لیونل میسی دی دا قوی ستوري دي چې ټول فوتبال شوقي
نه دي دواړه کپونه روان دي هم د اروپا او هم د کوپا امریکا د دوی ځانګړنې څه دي کوم مشخص یعنی تفاوتونه یې پڅ کې دي
د دې ځانګړنې فقط یوازې هغه لیګونه چې یو د لاتین امریکا دی او دا د اروپا دی اکثره هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي اکثره په اسپانیا او په ایټالیا په دې لیګونو کې لوبې کوي نو داغه لوبه لږ مختلفه ده د دې لیګونو سره
هغه قوي او تهاجمي لوبه
کوي بالکل
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې د فوټبال په اړه باندې لاند معلومات لمر سره شریک کړ کوپا امریکا او اروپا کپ نیمه پایلو به تر